راهی ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو هم تاسو هم ستړي مسیا د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ورته چې د سیګر ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري، هغه څه چې د افغانستان جمهوری ریاست یې نه مني. په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم دروازه له 10 ساعت تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. په کندوز کې د نږدې شلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو خبر ورکول شوی، او د فلسطیني ادارې مشر د ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلي او ویلي دي چې د تاریخ کثافتدانۍ ته به یې واچوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له 10 ساعت تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیانی ویلي چې پاکستانی لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار وختي د دروازه د مسافر او د ترانزیت پر مخ بنده کړې وه.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته 2:15 تقریبا د شاو خلز لس ساعت زن وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. زمونه شوی د چتو لهجه وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې د دو هوان مرمۍ له ورته غول وروسته د تورخم لارې د تګ راتک پر مخ بند کړې و. ویل کیږي چې دغه هوانونه د پاکستان پر خاورې لګیدلې خو چاته زیان نه دی اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی هم نن ویلي و چې لارې به ژر بیرته پرانستل شي. د کندوز ځای مسولین او ولسی استازي وای چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې ډیر لس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستيال صفی الله اميري ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیري تیر شپه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو طالبانو یې پر ګډي پوسټي برید وکړ. خغلی اميري وای برید کې 12 نور سرتیري ټپيان شوي او درې لا درکه دي. د کندوز په امنیت قمندانۍ کې یو سرچینه بیا د وژل شو امنیتي سرتیرو شمیر اتلس یادوي چې په خبره یې 15 د ملي اردو او درې نورې پولیس سرتیري دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غلطۍ تر ډیر شپور سرتیري وژلي، څلور ژوندینی ولي او یو شمیر پوځي او موټر وسایل هم له ځان سره بولی دي. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي چې 12 افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. دا خبره د بادغیس د والی ویاند نجیم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بیګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې خوشې شول. په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پات نور پولیس او د اردو سرتیری خودل شوی. د بادغیس د والی ویان خاغلی برهانی زیاته کړي چې یاد افغان سرتیری د طالبانو له خوا په بالا مرغاب او جوان ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلي او هغه یې د پیړۍ څپېړه یاده کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافتدانۍ ته واچوي.
اريد ان اقول للثنائي ترامپ
زه دواړو شریکانو ترامپ او نتنیاهو ته وایم چې بیت المقدس د خرڅلاو لپاره نه دی. زموږ ټول حقونه د خرڅلاو یا معاملې لپاره نه دي. ستاسو معامله یوه دسیسه ده او وبه نه منل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان وړاندې کړ او د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د دې د ادارې د سولې تګلاره سولې ته د رسیدو په برخه کې فلسطینیانو ته وروستی فرصت دی. ترامپ چې د اسرائیل صدر د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترڅنګ وینا کوله دغه راز ویل بیت المقدس به د اسرائیل د نوې شونکو مرکز په توګه پاتې کیږي. ډونالد ترامپ د دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال ویلي دای د فلسطین دولت د جوړولو په لوي دی او ختیځ بیت المقدس د دغه هیواد لپاره مرکز ټاکل کیدلی شي. په چین کې د کورونا وایروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې وایروس اخته شوي. کورونا وایروس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې ان د انسان په مرګ تمامیږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد محاکمې نهمه ورځ نن د واشنگتن په وخت د ماسپښین په 1 بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. سناتوران تر 2 ورځو وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې د ترامپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو وو تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ترامپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټسن د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پوښتنو تر سپارلو وروسته تما کېږي چې سناتوران په دې اړه رایې چونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته وروغواړي او کنه. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته واجیست. د سیګار ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري خو جمهوري ریاست وایي.
د افغانستان حکومت د سیګار د دغه تحریم سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې.
خو ځینې پوځي څارونکي وایي چې افغان ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې لا هم ستونزې لري.
تخنیکي توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایط آماده وي.
په کندوز کې سوداګر وایي چې وسله والی غلاوي زیات سوي.
په مسله کسان دکان ته نه نوځي په دې حال کې پیسې او اموال ته نه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دته متوجه کړو تر څو چې دغه ناامنیو مخه ونیول.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خبرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري. خو د افغانستان د جمهوري ریاست یا ویان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه دغه راپور معلومات ناسم ګڼي. ځینې پوځي سرونکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نوري روزنې ته اړتیا لري. د رحمت الله افغان او نورو تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په راپور کې راغلي ل 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان سره امریکا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 8.4 میلیارد یوازې د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف سوي دي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او د ثبات او ظرفیت له امله اوس هم محدود دي. د دغه ادارې مشر جان سوب کو په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی لیکلي امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دیل عمل زیاته پانګونه وکړه چې په خپلواک توګه عملیات مخ یوسي. خو دغه ځواکونه تر اوسه هم د الوتکو د ترمیم او بیا رغونې وړتیا نه لري، هغه کار چې د عملیاتو د مخ کې وړلو لپاره ډیر مهم دی. په راپور کې دا هم ویل شوی ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخ ته وړلای شي. ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه څه چې په دغه راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ویل سوي ناسم بولی.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره موږ د مختلفو متعددو ترهګرو ګروپونو پر وړاندې زموږ امنیتي ځواکونه مبارزه کوي. القاعده، طالبان، داعش او زموږ ځواکونه لوی ګزارې په نړۍ کې داعش ته ورکړي. نو دغه ارزیابي چې دوی کړی موږ موافق نه یو، دا ښه قضاوت نه دی. د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو په برخه کې خپل قضاوت لري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي چارو مخکې وړلو لپاره اړتیا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه منظم او دوامدار روزنه وویني. د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال عبدالوهاب وردګ:
تعلیم او تربیه کې هم مشکلات دي. افغان هوایی پوځ پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دی په نورو ډیر کم وخت کې تعلیم عاجلانه دی. په عجله باندې تعلیم و تربیه په مخ بوځي ده. دې ته وخت پکار دی، تجربه پکار ده، او وخت پکار دی چې دی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي او مشکلات شته دي. او زه منمه اوسه چې په تعلیم و تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات.
له امنیتي مسایلو ور اخوا جان سوبکو د سولې او فساد په اړه هم د امریکا د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړل. په راپور کې ویل سوي ک امریکا له افغانستانه په فوري ډول خپل یو شمېر ځواکونه وباسي. د امریکا مالیه ورکوونکو او د بیا رغونې هدف به له ستونزو سره مخ سي. د سیګار په دغه راپور کې راغلي کچېرې د فساد مخونه نیول سي، د پروګرامونو مؤثریت، د افغان حکومت مشروعیت او د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه به له ستونزو سره مخ کړي. دا له 2012 میلادي کال راوروسته د جان سوبکو درويشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کوي.
بلخو د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د روزنې او تجهیز په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوی درستیز پخواني مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل:
هسې چې زموږ حکومت غواړي، شورای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه ډېره سسته روانه ده. خصوصا په تخنیک کې توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو سره آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان د تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري دلته استعمال کا. بل په تعلیم و تربیه کې هم مشکلات دي. په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه لري د افغانستان هوایي پوځ. او ته درې مرکزهای وسته اینکړي دي چې یو د چکا جمهوریت، یو سرواک دی او یو امارات دی چې پیش امریکا ته هم لیږل او ته یې تعلیم تربیه کوله، لاکن هغه یې اوس قطع کوي. انجینري ته باید هم زیاته توجه وکړه. متاسفانه بدبختانه د انجینري چې د تیاری آماده کوي مخکې د پرواز و بعد د پرواز آمادګي ورته نیسي پرواز ته ورکشاپو کې چې ورکشاپونه یې مجهز شي په قندال و شیندان و کابل
کې
هم کمه توجه شوي ده او په انجینري کې کمه توجه شوي.
جنرال صاحب، په دې راپور کې دا ویل سوي دي هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په هوایي برخه کې روزل سوي دي اوس هم د جنگي الوتکو په چمتولو کې ستونزه لري. دوی ښه روزنه نه ده لیدلې که دوی غفلت کوي؟
هوایي پوز پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دی عجبه باندې تعلیم و تربیه په مخ بوځي ده، تجربه په کار ده او وخت په کار ده چې دی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي. مشکلات شته دي او زه منمه اوسه چې په تعلیم و تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات شته.
جنرال صاحب، په دغه راپور کې ویل سوي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د عادي ماموریتو لپاره هم په دندو ګمارل کیږي، ولې دغه اقدام افغان حکومت کوي؟
دې ته هم باید توجه وشي. رهبری د قوای هوایی، رهبری د ستر نیسیز، رهبری د وزارت دفاع دو ته توجه وکړي. هغه ځوان پیلوټان چې تعلیم و تربیه کوي تربیه کوي په خارج هیوادو کې چې افغانستان ته راځي، هغو ته باید زیاته توجه وکړي. په خپل مسلک باندې دې وګمري یا یې تعیین کا، نو نورو مسلکو یا نورو بخشو ته یې ورنکا. د دې سره زه موافق یم، خو یو څه مشکلات دی ته هم په افغانستان کې شته دی. افغانستان یو جنگی هیواد دی، دلته تقریبا دوه ویکتوره جنگ روان دی، روحیه باندې هم تاثیر کوي او د افغانستان په وضعیت اقتصادي باندې هم زیاد دو تاثیر کړی دی.
د لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه کسان چې د یو ډلهیز انځور له شالید څخه د ښاغلي دوستم انځور لري کړی باید اصلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سي. خو د جمهور ریاست د دویم معاونیت دفتر دا یو اشتباه ګڼي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د جمهور ریاست د دویم معاونیت د مطبوعاتو دفتر له لوري د یو ډلهیز انځور له شالیده د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د چوکاټ شوي تصویر لري کول په ټولنیزو رسنیو کې غبرګونونه راوپارول. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت دفتر وایي چې په اوسني حساس وضعیت کې دا شان اقدام کولای سي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ ستونزه رامنځته کړي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د دفتر ویان احسان نیرو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست د دویم معاونیت په دفتر کې د دغه عمل ترسره کوونکي باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل سي.
تاکید ما بیشتر این بوده که کسانی که
زموږ ټینګار دا دی هغه کسان چې په اشتباه یا هم قصدي ډول دا کار کړی جر دی عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شي څو پراتلونکي کې د دې ډول خطا او اشتباه مرتکب نشي تملو چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست دویم معاونیت اجرات وکړي.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم معاونیت وروسته له هغې چې په یاد تصویر کې په لاسوهنې نیوکې وسوې په خپل فیسبوک پاڼه د اصلي عکس له خپرولو سره په خوا کې بښنه وغوښته. د جمهور ریاست د دویم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي مشاور محمد هدایت وایي چې د یاد ډله ییز انځور له شالید نه د ښاغلي دوستم انځور لري کول قصدي او عمدي نه وو.
په هیڅ وجه یو قصدي کار نه و بلکې زموږ د فنی څانګې د کارکوونکو یو اشتباه وه. زموږ د دفتر رئیس دغه موجود څېړي په دې برخه کې هیڅ قصدي اقدام نه دی شوی. هر څوک او یا هر کارکوونکو اشتباه کوي په دې اړه بخښنه غوښتل شوې.
د جمهور ریاست دویم معاونیت د دوشنبه په ورځ د بیان ازادي د نړیوال ائتلاف د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د لومړي مرستیال لخوا لاسلیک سو او په کابل کې د کاناډا او برېټانیا سفیرانو هم حضور درلود یو ډلهیز ځانزور خپور کړ. د غانزور چې په صدرات مانی کې اخیستل شوی د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم زیړېدلې انځور یې له شالید نه حذف شوی وو. خو یو ورځ وروسته د برېټانیا سفارت د لوري ورته انځور خپور سو چې په شالید کې د ښاغلي دوستم انځور لیدل کیږي. په افغانستان کې د ډلهیزو او رسمي ناستو په انځورونو کې لاسوهنه څه نوې خبره نه ده. د افغانستان جمهور ریاست رسنیز دفتر هم د 2010 کال په اکتوبر میاشت کې په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناستې په انځور کې هم لاسوهنه سوي وه. خو لږ وخت نه ووتلی چې په کابل کې د امریکا سفارت د همدې ناستې انځور خپور کړ چې دغه افشاګرۍ نیوکې او غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. په هغه عکس کې هڅه سوي وه څو داسې وښودل سي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې لپاره باګرام هوایي اډې ته نه وتللي او جمهور ریاست په خبر پانه کې هم د متن د ځای پاړه څه نه ویلي.
په کندز ولایت کې سوداګر شکایت لري چې په دې وروستیو کې وسلوالې اغلاوي زیاتې سوي دي. اجمل آرین لسمی رپورټ را لېږلې.
په کندز کې سوداګر او خلک شکایت کوي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی ځکه د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې او روان بهیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن ملي سوداګر عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل د ښار کې خلامنی زیات شوي دي چې مصالحانه اغلاوي کېږي. په سهار 8 بجو کې مازیګر 4 بجو کې 4:30 بجو کې مصالحه کسان دکان ته ننه وځي په دې خلکو پیسې او اموال ترنه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دته متوجه کړو تر څو چې دغه ناامنیو مخه ونیول.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې سهار وختي او مازیګر خپل سری وسلوال د خلکو دوکانونو درملتونونو او سوداګریزو شرکتونو ته ننوځي نقد روپۍ او نور توکي له ځان سره وړي. د نوموړي ولایت یو تن قومي مشر عبدالقیم غفوري په دې اړه وویل
دزیهای مصالحانه در شهر کندز خیلی زیاد شده که حتی از طرف روز
د کندز امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی ځکه په ښار کې خپل سری وسلوال پر هر ډول جنایت لاس پورې کوي او له کبله خلک خپلې ورځنۍ چارې په ښه توګه پر مخ نشي وړی. موږ له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی له کبله ګڼ شمېر سوداګرو په دغه ولایت کې خپل سوداګریز فعالیتونه یې بند کړي دي. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
در یک ماه اخیر ما شاهد چندین حادثه جنایی قتل در سطح
په دی ورستو کې په خار کې د جنوی پیښو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې ده او روان وضعیت ټول سوداګر او کسبکاران سخت اندېښمن کړي دي او په ټوله کې د کندز روان وضعیت د زغملو وړ نه دی. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونو د ښار د امنیت تامینولو په خاطر ګډ ګارنیزون جوړ کړی تر څو په ښار کې هر ډول ګواښونه په وخت سره شنډ کړي. د نوموړي ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تیر یو میاشت کې څلوېښت تنه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي او په ښار کې د پولیسو حضور هم زیات شوی او موږ د امنیت ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو ډډه نه کوو. کندزیان زیاتوي برسېره پر دې چې وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله حضور لري او دغه راز په دې ولایت کې د خپلسرو ټوپکیانو حضور هم مخ په زیاتېدو دی او له کبله یې په ښار کې د هر ډول جنایي جرمونو، وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو چې هم لوړه شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تر لس ساعته ځنډ وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او ترانزیت په وړاندې پرانیستل سوه، خو خلک د دې ستونزې دایمي حل لارې غوښتنه کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د غلاره چې نن سهار وختي د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې وه، نن نږدې مازیګر مهال خلاص شوه چې اوس پرې تګ راتګ جریان لري.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شوه. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. چارواکو ویلي وو چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې او په خبره چې په دې اړه خبرې روانې دي. هاخوا د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره د پولې پر سر د تګ راتګ خبره سپینه او خلک د نور له کړاوه وژغوري. دغه مسافر چې نن د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې د تړلو له امله له نیمې لارې بیرته راستانه شوي وو، وایي چې پاکستان د دواړو خواوو مسافرو سره سیاسي برخورد نه کوي او په خبره چې کړو ژمنو ته دی وفادار پاتې شي.
ما نوم خو مرغی ګل شینوار دی کنه، کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی. دغه مشکلات موږ ډېر سخت مشکلات دي، ځکه چې دا ګیټ کله بند او کله خلاص او ورور اوس خلک ټول قانوني هم زیداسې هم نه چې مثال د چا پاسپورټ نه ورور دلته پاسپورټونو کې مسل معاملې دي. دغه لاره ولې یو طرفه کوي نه کنه. ما خپل په ګردو کې تیږي دی ونسخه داروم خوړلې دي ورور، بیګا ویزه له لاړم ویزه مو والا سبې م دومره زړه خو چې زبس خیر سره زبزم پاکستان لا چې لاړم مانزه وخ لاړم ورور ته لاره باندې بند و.
د جلال آباد تورخم پر لاره موټر چلون کې بیا وایي چې
زمانو مسعود دی د جلال آباد خار د موټر یو چلون کيم چې سار می سوارلې ویوړنو یو ځکه خبر شو مجه گیټ بند دی ورا غسورلو سره مریضان او بس مشکلات زیات او غوم ویل چې استاد چې بیرته واپس نه ګرځو دا غړ استون زده. نو موږ د حکومت نه دا خواهش لرو چې باید دغه دروازه باید یو طرف تک، ځکه دا خو په پاسپورت باندې خلک زی به قانون نه زی ټول قانوني زی په یو هیواد کې دانشته دی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر میلادي کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم ته په خپل سفر کې ویلي و چې د تورخم دروازه به د چلیرو ساتونو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصوي.
د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې ډیری خلک خپلې قضایي مسالې د طالبانو په منځګړیتوب حلوي. والی دغه خبرې نن په ترینکوټ کې کړې دي. تفصیل له شریف الله شرافت څخه ورو.
د اورزګان والی د افغانستان د لوی څرنوالي او مرکزی ادارې له مسولینو غوښتنه وکړه چې دغه ولایت ته توجه وکړي. والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن په یو خبري غونډه کې خبري کولې، ویل چې د یاد ولایت اتیا سلنه خلک د دولتي عدلي او قضایي ارګانونو پر ځای د وسلوالو طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او په هغوی خپل ستونزې حلوي.
په یو مشکل چې موږ لرو چې هغه زموږ په ولسوالیو کې سنوالان او قاضیان هغه د امنیت په خاطر هلته نسته چې لارې مو بندې دي. زموږ اتیا پیسله مشکلات تقریبا د دعوو یا د پیسلو طالبان کریستاله کوي، ځکه افغان ته موږ داسې خاص رد نه لرو.
والی دغه خبری په ولایت مقام کې د پلازمین کابل څخه و دغه ولایت ته د لوی څرنوالی مرستیال ته چې دغه ولایت ته څرنوالی د اداري تعمیر د ودانی د ډبرې د ایښودنې لپاره راغلی و وکړي. د لوی څرنوالی مرستیال زینت الله ارغند که څه هم د والی د دغه خبرو په اړه څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې په ټول افغانستان کې به عدالت تامینوي او د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي.
ما در این راستا گام های عملی را برداشتیم و در حمل مبارزه فساد نه تنها در داخل اداره لوی سارنوالی، خارج از اداره لوی سارنوالی ما اجراءات داشتیم. شما از چگونگی ایجاد مرکز عدلی قضایی جرایم سنگین فساد اداری در مرکز آگاهی دارین که این مرکز رسیدگی میکنه بر جرایم سنگین مقامات عالی رتبه دولتی.
د لوی څرنوالی مرستیال وروسته د یاد ولایت د څرنوالی د اداري تعمیر ډبره هم کښېښودل. دی وایي یاد ودانۍ چې درې پوړیزه د اواویا و تاکونه لري او نور د ضرورت واړه څه هم پکښې کې شامل دي، څه باندې شپږویشت میلیونه افغانۍ پرې لګښت راځي او په یو نیم کال کې به بشپړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزاد کشمیر د آزاد جمو کشمیر په پانتون کې نجونو ته ویل سوي چې پانتون ته د ورتګ په وخت کې شونډې نسي رنګولی او که چیرې ولیدل چې یوه ښځه د شونډو له رنګ سره پانتون ته ورځي جریمه کیږي. په دې سیمې کې روانو سیاسي ناکراریو او امنیتي کړکېچ خلکو ته د هغوی ژوند تر ډیره تر فشار لاندې راوستلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په آزاد جامعه کشمیر پوهنتون کې پر هغو نجونو چې له دغه حکمه سرغړونه کوي په ابتدا کې سل پاکستاني روپۍ جریمه ټاکل شوې وه. د آزاد جامعه کشمیر پوهنتون محصلان ته د عمر د جنوري په 28 شوی وو. له دې امله د پوهنتون یو شمېر محصلانو او د مدني ټولنې ځینې فعالانو پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه وکړل او ویل چې داسې بندیز د نجونو محصلانو پر حق تیری دی. غالبا پر ټولنیزو رسنیو له دې امله د زیات اعتراض په خاطر د آزاد جامعه کشمیر د پوهنتون په اساسي څانګه کې چې په مظفر آباد کې ده دغه بندیز د جنوري په 28 لغوه شو. د پاکستان یو سناتوري شری رحمان په آزاد جامعه کشمیر پوهنتون کې د داسې بندیز په اړه پر ټویټر پوښتنه وکړه چې آیا د پوهنتون مسؤلانو تر دې بل ښه کار نه درلود چې ویې کړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو د مدافع ادارو یوې مجموعې چې عورت مارچ ورته ویل کیږي ویلي چې د دغسې ادارو لخوا چې باید د آزادۍ او د بشري حقونو د اساساتو زده کړه ورکړي د زده کوونکو او محصلانو پر اساسي حقونو تیری د منلو وړ نه دی. په کشمیر کې د بشري حقونو یو فعال علي کشمیري وایي چې دا حرکت د انتخاب پر آزادۍ یوه حمله وه چې باید نه وای شوی. په آزاد جامعه کشمیر پوهنتون کې ورستی بندیز هغو سختیو ته اشاره کړې چې وخت نا وخت په پاکستان کې د ښځو لپاره ټاکل کیږي. د هغې هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلانو خونې جلا او بېلې زده کړې کوي. د سپتمبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا چارواکو یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د ښوونځیو ټولو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې باید د هغو کسانو چې اخلاقي اصول نه مراتوي له شره د ځان د خوندي پاتې کولو لپاره چادري پر سر کړي. خو له دې حکم سره هم په ټولنیزو رسنیو سخت مخالفت څرګند شو او د خیبر پښتونخوا چارواکي اړ شول چې دا فرمان هم لغوه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا شل ورځې کېږي چې برق نشته. خلک د مشکلاتو سره اخته دي. ټول خلک غریبان دي. چارواکي او سرمایهدار خلک د برق په مشکل خو نه دي خبر. هغو خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي. غریب ولس تر پښو لاندې دي. دلته زموږ سره اشرف غني هم وعده کړی وه چې د هغه انتخاباتو د مخه چې راغلي وو چې زه د کندهار برق جوړوم او ډېروم یې. نه ډېر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی. په نور ولایتو کې ولسوالیانې له برق لري. دلته مرکزي ښار برق نه لري. د دغه غمه دي چارواکي وخوري. زموږ پیغام و چارواکو ته ورسوي. وسلام د خدای په امان.
په ننګرهار ولایت په ښار کې او په ولسوالیو کې لکه ډرایوران چې مخکې دی او ځای نه تر بل ځای پورې سل کلداري اخیستې نو اوس دوی اتیا یا نوي افغانۍ اخلي. یو بل په
تللو کې مثلا ډېر زیات په لوړ قیمت باندې هغه څه خرڅېږي، مثلا چې څوک دولت پسان نه کوي، نه کوم داسې ټاکلی قانون لري دولت دې لپاره، نه کومه لایحه لري چې هر هغه دوکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې یو ټاکلی نه خو ټاکي چې هغه په وارو یو رقم خرڅېږي، په کلدارو باندې بل رقم خرڅېږي. اوس چې څه کلدار یې اخیستی هغه نه افغانۍ له موږ اخلي، نو موږ په دې خوشحاله یو چې افغانۍ دلته رسم رواج شي، زموږ خپله پیسه ده خو پرې شي خپه یو چې قیمتونه ډېر لوړ دي او افغانۍ پیدا کېدل مشکله خبره ده. نو په لوړ قیمت باندې مثال دولت دې طرفه توجه نه کړي، موږ د ننګرهار خلک د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو، ټول زور غریبو ته ورځي. او ازادي راډیو نه مننه کوم چې زموږ پیغامونه مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له لس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي ویلي چې پاکستانی لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار دغه دروازه بند کړې وه. د کندوز ځایي مسؤلین او ولسي استازي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې 28 افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشی کړای شوی. د بادغیس د والي ویان وایي چې دغه کسان د طالبانو سره له یو کال راهیسې په بند کې وو. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ترامپ د سولې پر پلان ملانډې وهلې او هغه یې د پیړۍ څپېړه یاد کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافتدانۍ ته واچوي. په چین کې د کرونا ویروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزادي محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگتن پر وخت د ماسپښین په 1 بجې په سنا جرګه کې ترسره کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو ووري تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلای سي ازادي رادیو دات کام. او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه لناجي سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي د 2020 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ونډي یا سهمیې لپاره نن اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې شپږ لوبغاړي دي او دوه نجونې دي. افغانستان هیله من دی چې په دغو لوبو کې بریا ترلاسه کړي. په دغو لوبو کې له 2000 ډیر لوبغاړي سیالي کوي. یادې لوبې د فبروري په دویمه پیلېږي. د افغانستان او تاجکستان د فوټسال لوبه مساوي شوه. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان په دوشنبه ښار کې وشوه. د افغانستان د فوټسال 19 کلنه ملي لوبډله په خپله څلورمه لوبه کې له تاجکستان لوبډلې سره 3-3 په وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډله تر دې وړاندې له قرغزستان، ازبکستان او ایران څخه ماته خوړلې وه. او د سویلی کوریا امید ټیم د سعودي عربستان په وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره د 2020 کال د اولمپیک د ټاکنیزو سیالیو اتل ولې خپل کړه. سویلی کوریا، سعودي عربستان، استرالیا او جاپان په اولمپیک سیالیو کې استازیتوب کوي. او په یو بل خبر کې اوري چې د آسیا د فوټبال کانفدراسیون یا AFC د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د آسیا د اتل ولې لیگ په ګروپي سیالیو کې به د چین د فوټبال بهرنۍ سیالۍ به بلې نیټې ته وغځوي. پریکړه په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د لوبغاړو د روغتیا د خوندیتوب لپاره نیول شوې ده.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا PTM د مخکښ غړي موسین داوړ او اسمت شاه جهان په ګډون د غورزنګ ځینې نیول سیوي کسان پرون خوشې سول. موسین داوړ او د PTM نور غړي پرون په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول سل چې کله د غورزنګ له لسکونو پلویانو سره یو ځای د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد احتجاج کاوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په خبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې احتجاجي غونډي او لاریونونه وسول. د پلازمینې کابل ترڅنګ په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سلګونه کسان سړکونو ته راوتلي وو او د پښتین د پلوي د پاره یې شعارونه ورکول. دوی تر ډیره د شغلي پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوله او پاکستان یې د ترهګرو په ملاتړ تورنوه. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د پاکستانی حکومت لخوا د پښتون اجغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین لنیول وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه په ننګا راوتلي لاریونونه. د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د دې خار سلګونه اوسیدونکي د پاکستان د حکومت لخوا د ښاغلي پښتین نیونه غاندي او د نوموړي د هر څه ژر خوشي کېدو غوښتنه کوي. دغه راټولو شویو احتجاج کوونکو د یوه ومادیز پریکړه لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که د پاکستان حکومت منظور پښتین خوشي نه کړي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. پریکړه لیک د دغه لاریون دی یو ګډونوال احمد الله وزیر لوري ولوستل شو.
د پاکستان د پوز لاسپوڅي اداره د پښتون ژغورنې غورځنګ اساسي غوښتنو ته چې د سیمې د ولسونو د اساسي بشري حقوقو او عدالت پر محور دي تسلیم شي او د پښتنو له کړولو وژلو او د سیمې ایزي ترهګرۍ په پروژو کې دي د دوی د خاورې او خلکو له کارولو لاس واخلي.
موافق یاست؟
دریم، نړیوال ټولنه، ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه دي د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د منظور پښتون د نیونې په مقابل کې فوري خبرګون وخی او د یوې مدني او سولیز غورځنګ پر وړاندې د پاکستان د پوز او پوزي لاسپوڅي ادارې د غیر انساني کړنو یادښت واخلي.
دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د منظور پر ځای دی هغه ترهګر ونیسي چې د دوی په وینا پاکستانی حکومت ورته په خپل خاوره کې خوندي پټنځایونه ورکړي دي. دوی له افغان حکومت هم غواړي چې له ډیپلوماټیکو لارو د ښاغلي پښتین د بیرته خوشي کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. له کابل پرته په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیکا او پکتیا کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په ملاتړ احتجاجي غونډې او لاریونونه شوي دي. د خوست او پکتیا ګڼ شمیر اوسیدونکو د پاکستان حکومت د پښتنو په ځپلو او وژنې تورن کړ.
او آزاد نه کړی شي نو دغه موږ په لارون ته دوام ورکو او هغه نړیوال کوم قوانین دي دغه په چوکاټ کې موږ مخکې نو نه واجب په ونه څنګه بلکې د نړۍ په هر پړ کې موږ مثال دغه چغه پورته کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم سلګونه کسانو د منظور پښتین په ننګ غږ پورته کړ او پاکستاني حکومت یې د بشر حقوقو په نقص او لترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړ.
منظور پښتین ته ډیر خلاص دي او موږ د اقوام متحده نه د نړیوالو ادارو نه د ټولو نه دا غوښتنه کوو چې منظور پښتون د ټولو ملي قوانینو او ملي قوانینو خلاف نیول سوی دی، هغه د عدم تشدد د مبارزي اصل دی.
منظور پښتین روانونه د یک شنبه د شپې نه وخته د پاکستانی پولیسو لخوا د خیبر پښتونخوا د پیښور په تحقیق سیمه کې ونیول شو. د ښاغلي پښتین نیونې پراخ خبرګونونه راوپارول. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې سمدستي او بې له شرطه دی پښتین خوشی کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر افغان اسیاسیون هم د منظور پښتین نیونه غندلي او د بیرته ازادۍ غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پاړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان اندېښمن کړی دی. د ښاغلي پښتین د بندي کېدو په خبرګون د خلکو له مظاهرو او د هغه د راخوشي کېدو له غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت نه یوازې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې، بلکې د هغه په ملاتړ راوتلي د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ، علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور لوړپوړي غړي هم تازه په اسلام آباد کې نیول شوي دي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې ولسی غونډو ته ویناوې کړې چې پکې پتر غری عزت جګړه کې د پاکستان پاوز پر تګلارې نیوکی کړې دي. غورځنګ دا کوي چې په ترهګری عزت جګړه کې د پښتنو ځانی او مالی تاوانونه شوي، زرګونه پښتانه ورګ دي، په قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې بمونه خودل شوي او په امنیتی پوسو کې خلکو سره د امنیتی ادارو برخورد سامنے دي. خو پاوز وایي ځینې ورګ کسان خلاص شوي، د ماینونو پاکولو کار روان دي، څه پوسی کمی کړي او پر پاتې هغو کې خلک نزوروي. د ویناو پر مهال پر پاوز او جاسوسي ادارو تر نیوکو وروسته پر منظور پښتین باندې قضیه درد شوی وي. پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې ټولې غوښتنې د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سولې ایزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی دا دیونی په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلی حبیب الرحمن ملک زاده دی ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو پیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو ملل لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفې واخلي پرته د دې چې موږ د ملل لرونکو وګړو سره یا د دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي د ملل لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چارته ځونه ښکارا کې یا پیدا سي یا سهم واخلي یارته اوسي په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د ملل لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دیو تا په اعتماد کولو باندې په دې باور شي ودی چې مل رنگ لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکي یا سهم واخلي
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی دی مثال اوس خود سه ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی کنه
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې ملل لرونکو وګړو ته کاری حق ورکړای مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د ملل لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته ده چې ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنی ولی د کار حق هم په اوشتمه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د ملل لرونکو وګړو حق پر رسمیت وپیژني همدغه سه په اساسي قانون کې ترې 15 ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی په 22 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي هغه معلولین چې واجد شرایط دی بخښ دی مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینه تفسیر سی یا د ماده تحلیل سی مونږ پیږو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول ډیر کسان نو څه کولای چې تعلیم او تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې او معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي مثال کولای شو چې مونږ هغه په مګه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابره کی او استخدام سي مطابق باندې د وشتم ماده د معلولینو د قانون او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون او د اصلاحات اداري کمیسون د یو طرز عمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي چې خوشبختانه دا طرز عمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره هر وزارت چې خصوصي او چې دولتي د ملل لرونکو وګړي استخدام کړي همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د منځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل خوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د ملل لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسونو کې منګه معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګه معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوې دي، مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، دا سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دو لري دا دو باور نه لري. دا د فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکي معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایي و نبینایي و دا مسایل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا نشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع است چې سړی وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دو گونه چلن د مللرون کو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دې شته چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه ده، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 35 ماده پاساز د مللرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د معلولین په دوه دولت تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه دو کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه دو حمایت شي. دا دونسي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همدغه حقوقو ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي داسې سړی ووایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي وي، د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وایي دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده.
نوستاس وړاندیز ته ده، یعنی د دې مسایل د حل لپاره،
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل شوی دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بلاخره چې معلول شوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان ادبا و حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کنی ولی.
ډیر زیات مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د بانډو یا باجخانی د لرغونتو پاک لا څومره پیږي
زما چې پیږي د ظاهر شاه په وخت معمول بانډو عمومیت پیدا کړی دی
بانډو څار زکلري
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلې سي چې کله رنگ جوړوي رنگ زمون په تشریفاتو جوړیږي او دا د څه نه د شتنا په افغانستان کې هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بانډو یا باجخانی تاریخ چیرو بیای ارزښت روښانه کوو او د کابل ښاروالۍ د باجخانی له مشر سره مو هم خبرې کړي دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو بانډو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کېږي چې په کلیو او بانډو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کینول او داسې نورو کې غږول کېدل بانډو د افغانستان په تاریخ کې لرغونې سابقه لري د وخت په تیریدلو سره بیا بانډو او باجخانې ته رسمي بڼه ورکول شوه د ظاهرشاه په واکمنۍ کې بیا سره لدې چې په دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او خاروالی کې په ځانګړو مرسمو کې کارېدل په عربي پانتون کې هم یو پانځای د بانډو د پانځي په نوم جوړ شو تاریخ پوهان وایي چې په نظامی برخه کې د بانډو د ګروپ اساسي هدف کورنیو او بهرنیو میلمنو ته ښه راغلاست ویل دي د علوم اکاډمۍ پخوانی غړی څېړندوی رزقي نړیوال د بانډو او باجخانې د توپیر په اړه وایي
هغه وخت کې چې د باجخانې نوم اخیستل کیږي تبن مرجی شاروالی د کابل دا د سړیستګو سماج سم کیږي او هغه وخت کې چې د باندو نوم اخیستل کیږي د اردو مثلا باندو کیږي باندو د نظامی جهاز هغه ځان ته تشکیل لري د کندک په سویره د غون په سویره یا د دین په راتیکټو سویو باندې دي من ته په نوښتن د باندو کې دا شرط نه ده چې پاغي کې او جګړن موجودی بریمن دی نه یا خرزاویت دی نه یا یو سرباز دی نه سربار هم په دغه باندو کې اشتراکي که په غټول کې که په سرنا کې شروالي کې به دغه روزبه نشته دي عینن هغه لباس چې په نظامی باندو په غاړه کې هغه په خپل د خاروالۍ د باندو په غاړه کې هم دي او هغه یو تشریفاتي لباس دی خولۍ مثلا پیګدار را مثلا سره کوم رسمي لري هم د دې په خوا کې په خپل د عسکري څنګه را کمربند څنګه دي دغه لباس هم د دوی عین عسکري دي شتمن کورونه نه د دې لپاره چې د خپل واده یا د سنتګرۍ یا د خوړې زور خلکو ته معلوم کی باجخانه را ولی نظامی باندو چې د عقبینو په دغه شان خاډیو کې برخه نه لري خو زما چې په یزيګي د ظاهرشاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی
بانډو او باجخانه د ځینو ستونزو له وجې د یو څه وخت لپاره ګونګه وه بیا بیرته په جمهوري ریاست دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره
کورنیو چارو وزارت او همدارنګه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه باند لري ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د منصبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې باند څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو د کورنیو چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکم چې څو ورځې مخکې موږ د اکاډمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یو لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت مآب جمهور رئیس هم ګډون کړی و په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي د افغانستان ملي سرود او همدارنګه هغه مهني سرودونه چې انګیزه ورکړي یو ځوان ته د خدمت لپاره او لدې څخه بخوند اخلي زموږ حاضرین او یو احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنۍ چارو وزارت کې
د بانډو موزیک د سرتیرو پر روحیه مثبت اثر کوي کله چې دوی د بانډو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې میهني سندرې اوري د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلې کیږي د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د بانډو غږ ډیر خوند ورکوه مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي
دغه بانډو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي یعنی کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړپوړی چارواکی چارواکي د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي، نو د بانډو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي. دوی تشکیل چې د نه نفرو نه جوړ ده، دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولي وي، فقط د تیارسۍ په شکل باندې ولاړ وي او د بانډو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري، سپینې پټۍ دي، په اوږو باندې تاوي سوي دي. ټول کارکوونکي چې دي، یعنې د غغړي چې په بانډو ټیم کې کار کوي، دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي. منطقي خبره کوو، دغه تلویزیونی قواره باید ولري، ځکه دا د تشریفاتو قطعه ده او د تشریفاتو قطعه د ښکلا څخه جوړوي. نو را به سوی د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم له درې موزیکو نه جوړ ده، چې یو ډول ده، یوه سورنۍ ده، دوه رقمه هغه دي اوسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګېږي، یو لاس کې یوه اوسپنه په بل لاس کې بله اوسپنه، داسې وهي، هغه موزیک جوړوي. دغه موزیک بالکل د نظامي د پخو د رفتار سره تړلی وي. کومه پخه چې د جیګېږي، نو د اواز هم ورسره جیګ شي. کله چې د پخه ځمکې ته رسېږي، د طالب قدم په وخت کې، نو دغه اواز هم ځمکې ته رسېږي. هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کوي، یا لوړ پوړی چارواکی وي، یا زموږ ولسمشر وي، یا کوم بل څوک، نو کله چې دا را داخل سي او دغه نظام ګوري، یا دغه پرسونل نه لیدنه کوي، دلته یې بانډو دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي. دغه پرسونل ورته ډېر ښه ښکاري، داسې یو احساس کوي چې زموږ پرسونل هر حالات ته آماده ده، که جنگ وي، که بانډو وي، که ساز وي، که سرود وي، که تشریفات وي، که نظارت وي، که کنټرول وي، که چک وي، که هر څه وي. د دې اطمینان ورکوي د بانډو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای شو.
ځان پاک لر توایا څومره دي خوښې دي، څومره دي غوښتل دا واوري.
کله به چې نظام ودرېد په قلوردو کې، نو موږ داسې وو چې ځوانانو موږ به نظام نه لږ زره کې ځان ګوښه کوه، خو موږ به یو وخت کې په نظام کې اشتراک کوه. موږ ځوانې ډلې چې کله به د بانډو ټیم د نظام سر ته راته، نو موږ به خاص د بانډو د مینې دپاره ورتلو، چون د اواز هم ډېر خوښ و. موږ به اتاق ته ورتلو، هلته به مورته ویل چې تاسو موږ ته لږ بانډو وغږوئ.
د بانډو د ارزښت په هکله راته ووایه چې څومره دا مهم و په نظام کې.
یو نظام چې تشریفات ونه لري هغه نظام نشي کېدی. نظام باید محاربه مو لري، تاکتیک مو لري، خوب خوا کې ورسره بانډو مو لري، چې موږ وکولای شو د خپل سرباز زړه ته یو خوږ اواز د نظام په سر ورسو. دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قطعه ولري. نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنګ جوړ وي. رنګ زموږ په تشریفاتو جوړیږي، او دا داسې نه ده چې تنها په افغانستان کې، هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري. کله چې موږ د تشریفاتو دپاره قطعه جوړوو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي، تاسو ټول باید شاهد استئ چې بانډو ټیم موجود وي هلته. هغه موزیک چې هغوی په بانډو کې په دغه د ساز او سرود په وسایلو کې آماده کړی ده، هغه فکس د ده د پخې سره مطابقت لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مشهور دلته دارله سو درې څلويختم قانون.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
د بانډو ګروپ یا بوجخانه نه یوازې په کابل، بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي. هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښۍ مراسمو ته د ښاروالۍ بوجخانه ورغواړي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي:
زمونږ داسې رواج دی چې چېرته ښه بدی که نه، او یا نکریزي یا وادی، نو دغه مشخص یو څو کسان راځي روره چې د هغې سره دیرایلي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي، او مغه خپله خوشحالي مغه ځاینې کې وکړي روره، مغه راپاڅېږي روره هغه ځاین کې ورته روره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي، په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه. نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر و. اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي، څوک ورته دا خولې باجه وایي، چې یو نوم ورته بل هم څوک وایي، درې څلور نومونه ورته وایي. دا زه خپل رواج دی که نه.
د کابل خروالی د باجخانی ډله په یاد اداره کې ل 500 کلونو را پدی خو په رسمي ډول کار کوي. دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي، او تر یو حد د خلکو په شونډو مسکا راولي. موږ د کابل خروالی بانډو ته هم سر ورخکاره کړ. په پایل کې د بانډو د ګروپ مسول سمې وایي چې د خروالی د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي.
دوی کې شپږ نفر دي چې په دوه ګروپ کې کار کوي.
څومره په دې برخه کې زده کړې کوي؟
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات دی بدل چې د خلکو ته خوښي محفل کوي هغه تمرینې او بل موسیقي د پانتون دی فرق شوی دی.
یاد ګروپ په کومه مراسمو کې څه وخت شریک دي؟
دوی خو همیشه د خلکو د خوښي د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې د اشتراک کوي او بل د دولتي محفلونو چې ملي بیرغ قرازي دولت طرف هر محفل چې د ضرورت دی هلته کولای شي اشتراک کوي او د افغانستان ملي سرود هم دوی کولای شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي؟
دولتي کې هم کوي شخصي کې هم کوي دواړه کې.
کله چې شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته جزي په یو ساعت کې دوی 15 فیز د چاغم د شاروالۍ د مقامانو طرف ته دته ان شوې ده او 0 روپۍ نور ته دوی د لارې کړه لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي تقریبا یو ساعت کې د شپږ زره روپۍ دي.
ډېر مننه کوي تاسو اجازه یې اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکړئ چې دوی هم موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني تشکر تاسو زحمت نه.
اول بخپل نوم راته وایي.
زما نوم رحیم ګل قومندان یم.
قومندان صاحب بخپل ډاله کې څوک سن لري؟
ما سره شپږ کسان.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترمپت راغلم.
ترمپت شي ده؟
دا
سورنای غوندی او شایده کدار تو وای چې څو دانی آلی تاسو لري دلته دغه کله چې غوي
مونږ شپږ دانی وسایل لرو درې ترمپتونه دي یا دغه غاتا دول دي یا ولاکای دول دي یا د جنج
اوس کله تاسو نه دي چې وکړه وکم چې خپل ګروپ سره یو ځای دغه د بانډو ګروپ چې دا او د وسایل تاسو لري یو ځل راته وغوي.
هو ولې
ډیره زیاته مننه زوندی اوسئ.
زه تاسو ته مننه.